السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د نومبر د میاشتې 28 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیسا اجمل او جوناتن د سلام پښتونخوا په دې اولنۍ غړۍ کې ستاسو هرکلی کوو. دې خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. څو خوندورې سندرې هم د سلام پښتونخوا برخه ده، خو په سر کې د انیسا اجمل نه د دې غړۍ تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټې پرون لومړی غونډه وشوه. پاکستانی چارواکي وایي د ایران لخوا یې په پوله څلور توغندي ویشتل شوي دي، او پرون د اسرائیل په کریات گیټ ښار کې څلور اسرائیلیان په چړو وهل شوي او زخمي کړل شوي دي. د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټې په غونډه کې په قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو د دې پایني حیثیت خبرې وشوې. دا غونډه پر ناوخته په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر او نور غړي هم شامل وو. په یاده غونډه کې پریکړه وشوه چې د راتلونکي میاشت په 10 نیټه به د قبایلی سیمو د منتخب غړو او نورو متعلقه چارواکو غونډه کیږي، او د هغې نه به هم په دې اړه تجویزونه اخیستل کیږي. بلخوا تکړه قبایلي خویندو تنظیم غړو د جمعې په ورځ په پېښور پریس کلب کې د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې پر ضد خبري غونډه کې ویلي دي چې دغه کمیټې ردوي او غندنه کوي. د دوی په وینا په کمیټې کې د ښځو استازیتوب نشته. نواز شریف د فاټا د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي د ایران لخوا په پوله څلور توغندي ویشتل شوي دي. د بلوچستان د پنجګور سیمې یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغوستل شي، مشال ریډیو ته بیګانه وخت وویل په دغه سیمه کې د خالی په ورځ د ایراني پوله ساتونکو ځواکونو لخوا څلور راکټې ویشتل شوي چې د پاکستان غاړې ته شاوخوا 100 کیلومتره دننه په پنجګور سیمه کې لګېدلې، خو کوم ځاني یا مالي زیان یې نه دی اړولی. تر اوسه د ایران لخوا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویل شوي. پولیس چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په سوات تحصیل کابل کې یې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو په تور درې تنه نیولي دي. د سوات تحصیل کابل تاڼې مشر اس اچ او امجد خان پرون مشال ریډیو ته وویل نیول شوي کسان چې تعلق یې له پینډۍ سره دی او پکې یوه ښځه هم شامله ده، پرې د 30 کسانو د پاسپورټونو او 25 لکه روپو تښتولو تور دی. هغه زیاته کړه
فراڈ دو کدہی کرے کی جی دینا منگا 19 پاسپورٹنا 5,09,200 روپے چیزی تحت منگا ریکوار کرے اور مزید تفتیش جاری دی. دا خو دی ویو ایجنسی پترو مان دی دا کار شیو چی یو ایجنسی دو تقریبا سدہ با 7,00,000 روپے او دا غول نکلی دی او پاسپورٹنا وڑی دی دسی دا نور خلکو نیو مڑی دی.
نیول شو کسانو لا پا دیڑا مشال لیڈیو تا سندی ویلی. د افغانستان د زابل والی وای په دې ولایت کې د سنو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسحاق زی پرون مشال ریډیو ته وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. ښاغلي اسحاق زی زیاته کړه د دغه مسافرو د اوسني موقعیت د تشخیص لپاره یې امنیتي ارګانونه موظف کړي دي.
دستی چیز خبر سن کوتن نورواست و داغ شاه و خواه کلی طول ما شرک کرده اوی که معلومات و که انتنه و داغ مدکیت خیش کدی و نومت کوسس کوه چه مثل معلومات چه کشپی ارگانو کدی وزیفا مر کرده ارده چه دوی مخیر تسبیت سی انشالله ولی مختال عملیات کوالش.
په ځینو رسنو کې د تختول شوو کسانو شمیره ډېر شو، په ځینو نورو کې بیا د 14 نه تر 20 پورې یاد کړل شوې ده. د بدخشان د والی مرستیال وای یمګان ته رسیدلی تازه د مزواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار پرون مشال لیډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه پر انصار یمګان ته رسیدلی او له وسلوالو طالبانو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوختي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د یمګان ولسوالۍ مرکز نیولی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. بنگلادیش د اپوزیشن دوه لوړپوړو سیاستوالانو ته د 1971 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو په تور د 500 سزاګانې ورکړې دي. د انصاف وزیر انیس الحق ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د بنگلادیش د کمپرست ګوند مشر صلاح الدین قادر چودھری او د جماعت اسلامي ګوند سیکرټری جنرل علي احسن محمد مجاهد ته بیګا د سیمې په وخت په کم یو بجه سزاګانې ورکړل شوې دي. دوی د جګړې پر مهال د نسل وژنې، جنسي تیریو تشدد په تور محکوم شول. پرون د اسرائیل په کریات ګټ ښار کې څلور اسرائیلیان چې پکې یوه 14 کلنه جنۍ هم شامل ده په چړو وهل شوي او زخمی شوي دي. د اسرائیل د پولیسو ویان میکی روزنفلډ دا یو تایید شوي ترهګر حمله بللې ده. د اسرائیل امنیتي ساتونکي د هغو مجرمانو پلټونکي دي چې د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. دا حمله وروسته لایي کېږي چې د نومبر په 19مه درې اسرائیلیان، یو فلسطینی او یو امریکایي د فلسطینیانو لخوا د ډزو د چړو په حمله کې وژل شو. اور اس تے خبر دے چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری متحده عرب امارات او اسرائیل او غربي پټه ته سفر کوي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر د دې خبر د خبرولو ترڅنګ پرون ویل چې جان کیری با تل ابیب، بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسأله، د شام په بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش په باب بحث وکړي. په تیرو دوه میاشتو کې د وسلو او چړو په ذریعه د بریدونو په ګډون د تشدد په لړۍ کې 13 اسرائیلیان او تر 80 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې جان کیری به نومبر په 28 نیټه ابوظبي ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې خبرونه واوریدل. د مشال ریډیو سلام پختونخوا په دې خبرونه کې به دغه ریپورتونه واوري. پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې خپل اولنۍ غونډه کړې ده. تازه حال درکو. د کورمه ایجنسی اوسیدونکو وایي د شناختي کارډونو جوړولو په لړ کې د تصدیق لپاره ترې بډې رشوتونه اخیستل کیږي.
خپل نو وتای نشي بریګادي نه 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 تصدیدار ته بریګادي نه پیته بریګادي بس هغه خپل نو بس دوه درې سال په نه خالي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو د بدامنۍ له وجې د دې ولایت په بیکور شوي خلکو باندې مرستې ویشلې دي، خو دغه کډوال سوای
مونږ ته مواد میلاو شو. مونږ دا غواړو چې مونږ په خپل سیمه او بدغه کې امنیت راشي. مونږ ته امنیت ضروري دی چې مونږ خپل کورونو ته واپس لاړ شو.
د پښتونخوا سیمه او د نړۍ د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګه به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې د سهار په 9 بجو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه باندې شروع شي او تر ماخام 6 بجو پورې تاسو په پښتو ژبه اوریدل شئ. د خبرونې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ. په دغه ویبپاڼه چې تاسو ورشي نور خپل ویډیوګانې او ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم په دې ورستیو کې یو کمیټه جوړه کړې وه. او خبرونو کې مو واوریدل چې دغه کمیټه پرون خپل اولنی غونډه کړې ده. دا وخت د اسلام آباد نه زمنګ سره زمنګ ملګری خبريال ریاض ګل د ټلیفون په لیکه ده. ریاض، سهار مو په خیر. د دغه غونډه تفصیل را سره شریک کړئ.
جی منور شاہ، ډیره مننه. دا چې کما یو مختصر غونډه کې سرکاري خبر پاڼه جاری شوې ده، په هغه کې خو فقط دغه مرویلې شوې دي چې د کوم کمیټې وزیر اعظم اعلان کړی و د سرتاج عزیز په مشرۍ کې. نو دغه کمیټې غونډه بیګا شوې ده او په هغه کې د کوم چې آئینی اصلاحات په فاټا کې د هغې لپاره یو بل هم جمع کړی شوی دی په قومي اسمبلې کې. د هغې په حواله سره او دغه رنګ چې په فاټا کې به کومې طریقې سره اصلاحات راوستي شي، په دغه چارو باندې غور شو. او په دغه چې کومه خبر پاڼه جاري شوې ده سرګاري، په هغې کې یوازې د خیبر پښتونخوا د ګورنر نوم دی مهتاب احمد خان عباسي، چې هغه او نورو غړو چې څونه ممبران دي نو هغه پکې په دغه غونډه کې ګډون وکړو. البته په دې کې بیا تفصیل نه دی ورکړل شوی، چونکې په دغه کمیټه کې چې کوم دی نو د صفر افغانستان وزیر دی عبدالقادر بلوچ دغه رنګ امینه دی زاید حامد او د کمی سلامتی مشیر نصر جنجو دا هم په دې کمیټه کې خو په دې خبر پانه کې بیا د دې نمونه نه دی ورغلی شوی فقط دومره ویل شوی چې سرتاج عزیز په مشرۍ کې غونډه وشوه او د خیبر پښتونخوا د گورنر په ګډون پکې نور غړو هم ګډون
او دا نه دی ویل شوی
جی داسې داسې هم د چې د راتلونکي دې غونډه کې فیصله وشوه چې د راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه به یوه بله غونډه کېږي او په هغې کې به چې کوم د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلې غړي دي د هغې سره به هم ویني او په دغه چارو به سره خبرې کوي چې څه په کار دي په کومې طریقې سره په قبایلي سیمو کې آئینی اصلاحات راوستي شي یا چې زمونږ د قبایلي سیمو د چې کوم د قومي اسمبلې غړي دي د هغې سره خبرې وشوه د دې وینا وه چې دا خو چونکه لومړۍ غونډه وه دا صرف یو طریقې سره هغه باقاعده د دغې اصلاحاتي عمل پیل دی او زموږ سره ژمنه شوې وه چې کله د قومي اسمبلې د سپیکر ټاکنه کېده او موږ په دغې شرط باندې خپل کاغذونه واپس اخیستي وو چې وزیر اعظم به یو اعلان کوي د اصلاحاتي کمیټې او په دغه د هغې وروسته به یو دویم اعلان کېږي یو اعلامیه به جاري کېږي چې په هغې کې به یولس چې کوم د قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلې غړي دي هغه ټول به د دغې کمیټې ممبران وي ځکه چې دا کم کسان ټاکل شوی دی یا پرې کمیټه کې اوس اغستې شوی دی په دې کې ډېر کم داسې دي چې هغه یا د قبایلي سیمو په چارو پوهیږي یا په هغه کې په سنه ستریګې د هغه سره تړون دی نو په دې وجه باندې به د قبایلي سیمې نمائندگان براه راست د خلکو نمائندګي کوي نو ځکه به په دې کمیټه کې دي شامل وي.
سمه ده. ډېره مننه ریاض مساخیل ور سره د ټلیفون د لیکې چې د قبایلي سیمو لپاره قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه د پرونی غونډې حال یې راکړه.
د مشال رادیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غړی پکې سلام پښتونخوا اولنې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. ورزو سواد ته د سواد تحصیل کبل پولیس وایي چې د پنجاب د پینډی خار د یوې زنانه په شمول یې درې ملزمان نیولي ورسره یې ګڼ شمېر پاسپورټونه او رقم هم نیولی دی. دې ډلې به په دوکه د خلکو نه د بهر ملکونو ته د لیږلو په بانه پیسې اخیستلې. پولیس زیاتوي دا ډله نور ملګري هم لري چې د تحقیقاتو نه پاس به یې تفصیل مخې ته راشي. په دې حق له تفصیل د سوات نه زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل کابل تانی مشر ایس ایچ او امجد خان وایي چې دوی په یو کار روي کې د پینډي سره تعلق لرونکي یو زنانه او د هغې دوه ملګري نیولې دي. دغه تنانو به پټګۍ سره د سیمې خلک سعودي عربستان به شمول نورو ملکونو ته لیږلو په نوم رقم اغستو او دوی باندې تر دې دمه د سلویښتو تنانو پاسپورټونه او 2,50,000 روپۍ تښتولو تورونه دي.
کابل تانی کې دوی خلاف چې د اف آی آر په 4420 4767 8671 کې درج شوی دی. فراڈ دو کدہی پدے کی جی اور دے دا شغلا ٹریول ایجنسی نا چیرا 62,00,000 روپے او مختلف کسان پاسپورٹوں نا درد چیدی دائے وڑی ہوں او بیا پای کی دا مقدمہ منگ رجسٹر کرلا بیا دی کسانو بچی گردی دلو چی دا کے منگا درے کسان ونے وال دو ملزمان دی او یو زنانا دی نا منگا 19 پاسپورٹوں نا 5,09,200 روپے چیدی ذات منګه ریکارډ کړو مازی تفتیش جاری دي.
د کابل تانه مشر جاتوی چې ملزمانو د نورو یو شمیر تنانو څخه هم رقم او پاسپورټونه اغستی دي چې اوس د پولیس سره د خلک رابطه کوي. دغه یو لوی ګروپ ته چې نور معلومات را روان دي.
ډیسټریکټ سواد د مختلفو علاقو نه خلک وسون را روان دي. چا دریو کسانو نه د پینزو نه د لسو نه د یو نه د سی مختلف کسان چې هغه وسون د دې پہچان کوي. دا خو د یو ایجنسی په ترو باندې دا کار شوی چې یو ایجنسی د دو تقریبا 62,00,000 روپۍ او دا غونډې کړې دي او پاسپورټونه یې وړي دي. داسې د نور خلکو نه هم وړي دي چې هغه راځي او ستاسو هغه ټول هڅه موږ را جمع کوو.
سوات کې د ریکروټمنټ ایجنسی یعنی بهر ملکونو ویزې او جهازونو ټکټونو کاروبار کوونکي اتحادیې یو مشر افضل شاه باچا وایي چې د سوات ولس سره د بهر ملکونو لیږلو په نوم رقم اغستو دغه فراډ اول ځل نه دی شوی.
خبره چا
پولیس وایي چې پراټ کوونکو ته د پاکستان عدالت عمر بند سزا ورکولی شي. بلخوا د ریکروټمنټ ایجنسۍ مالک افضل شاه زیاتوي چې د زیان نه بچ کېدو لپاره د بهر ملک ته تلونکي تنان د داسې ادارو سره رابطه کوي چې د پاکستان دولت ورته دغې لپاره باقاعده اجازتنامه ورکړې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لور
یو نا سا بدر شو بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین لژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نه نو غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی د قبایلی سیمه کورم ایجنسی اوسیدونکو وایي چې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت ری بډی رشوتونه اخیستل کیږي. د دوی په خبره په شناختی کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځای مشرانو پټواری او د پولیټیکل انتظامی د چارواکو د سخت ورته د پیسو نه بغیر نکیږي. خو چارواکي وایي په کار دي چې خلک ورته دغه کسان په ګوته کړي څوک چې رشوتونه اخلي نو دوی به یې پر خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په دې حکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزیا نور حال راکوي.
د قبایلی سیمې د کورمې اوسیدونکو وایي په دې سیمه کې شناختی کارډ د جوړولو په وخت ورنه بډې رشوتونه اخیستل کیږي. د دوی په خبره په شناختی کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځایي مشرانو پټواري او د پولیټیکل انتظامی د چارواکو دستخط ورته د پیسو نه بغیر نه کیږي. جمیل په نامه د منځني کورمې یو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي که څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو کار بیا نه کیږي.
دوه درې سو روپۍ به ورته داخلي کې خبره ته کوم بیا به تیو بل ځای ته ورنو بسې د ساتونه ورته وکړي. ته خپل ورنو وتای نه شي پرېږدې نه 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 ته پرېږدې نه یې پېته پرېږدې بس هغه خپله نو بس دوه درې سو روپۍ نه خلي.
د نادر محکمې لخوا شناختی کارډ فارم ترلاسه کول وروسته د تصدیق لپاره د ځایي مشر دستخط د ټولو نه مخکې اخیستل کیږي. زلکیفل په نامه د پاړهجم کري یو اوسیدونکی مشال لوډیو ته وایي ډېر مشران داسې دي چې په شناختی کارډ فارم باندې د دستخط پیسې اخلي او دا یې خپله دنده ګرځولې ده.
پچاس پچاس روپۍ خلي د دستخط باندې چای به هم پشېږي چای ملکانو باندې چای به ونه چېږي بېرته کور نه کوي.
محمد یونس په نامه د سدې سیمې یو بل کس مشال لوډیو ته وایي دوی مجبور ردی چې په دغه صورتحال کې هم شناختی کارډونه جوړ کړي ځکه چې که دوی شناختی کارډونه ونه لري نو پېښور او د ملک په نورو برخو کې امنیتي ځواکونه زوروي.
د بله ورځې زه پېښور نه په خپله راتلوم که نه نو آرمي والا مونه کاس کوس کا که ماته سوالونه کولو ماته یس یاره مهرباني وکړه ته مسونه لږ هیلپ وکړه ماته خو دې اردوانه رسي بیا زه ورلاړ شوم نو ماته ویلو میلو سرجي د دې شناختي دخیلېږي دې نه اوس هغه موته دا خبره وکړه ویلو یاره نه دخیلېږي څه طریقه وکړه یو طرف نه موته آرمی نه مشکلات وي بل طرف ته موږ د ای پی ای تحصیلدار هغه وي مشکلات وي.
مرسیال پروټیکل ایجنټ فضل قادر دغه خبرې ته تیار نه دی چې شناختی کارډ باندې د خلکو نه رشوت اخیستل کیږي. دی مشال رډیو ته وایي څوک چې رشوت اخلي نو خلک دې ورته هغه په ګوته کړي او زیاتوي چې دوی به د هغوی خلاف سخت ګام اوچتوي. پکورما کې پاړه چنار نه علاوه د نادرا یو دفتر په سادې کې دی چېرته کې د یو شمېرې تر مخه هر ورځ اوسطن یو نیم سل کامي شناختی کارډونه جوړیږي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام د شپگون د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگون تر سحر نه بجو پوری
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غیلان کې مو د ډیو ریډیو په حواله واوریدل. د مشال ریډیو د خبرونه چې په ماخام شپږو بجو سرته ورسیږي نو هم په دې سپو یعنی په منځنۍ سپو شپږ سوه یویش او دغه راز د لنډو سپو هم چې مشال تاسو پرې اورئ په همدغه سپو د شپږو بجو نه پس تاسو بیا ډیو ریډیو اورېدلی شئ. ورزو افغانستان ته د دغه هیواد د ننګرهار ولایت چارواکو په هغه 115 کورنیو مرستې وشلي چې د جنگونو له وجې د خپلو سیمو نه بې ځایه شوي دي. دې کډوالو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو نه علاوه نغد پیسې هم ورکړل شوي دي چې تفصیل یې د جلال آباد نه زمونږ خبریال باز محمد دی ریپورت کرا کوي.
د ننګرهار ولایت د کډوالو چارو ریاست له لوري په هغو 115 کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستې وویشل شوې چې د تیرو 3 میاشتو په دوران کې د اچین، هسکمینې او کوټ ولسوالیو څخه د جنګونو له امله بې ځایه شوي دي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی د مرستو د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د IRC، DRC، WEP او یونیسیر نړیوالو ادارو څخه لاسته راوړي دي.
دغه مرستې د 115 کورنۍ لپاره برابر شوې دي. چې څو کورنۍ په هغه کې دي چې هر کورنۍ لپاره 14,000 افغانۍ او یو خیمه ورکول کیږي، او ځینې کورنۍ دي چې هغه ته فقط 14,000 افغانۍ ورکول کیږي. یو ته کورنۍ دي چې هغه لپاره د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي برابر شوې دي. څلوي کورنۍ نور دي چې هغه لپاره یونیفای کیټ او هایجین مواد برابر شوي.
له هغه کورنیو سره چې مرستې وشوې خوشاله ول، خو له دولت نه یې غوښتنه وکړه چې د مرستو پر ځای دې ورته په خپلو سیمو کې امن راولي چې دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
اچین د تریلی موږ باندې داسې جګړه راغله چې هر څه رانه پاتې کړه، او موږ داسې راووتو وګرځېدو، ځای نه پیدا وېده. لاړو هلته په خوشي کلي کې واړولو، او ځان باندې م ټاټ واچو، د ننه پورې داسې ناست یو مغه فین اسمان ته، او بس اوس دغه خیمې لاس راغلې، اوس په خیمې هلته وو.
زما نوم سراب ګل دی، د اشر ولسوالۍ اوسېدونکی یم، او موږ ته مواد هم میلاو شو. موږ دا غواړو چې موږ په خپل سیمه او بدغه کې امنیت راشي. موږ ته امنیت ضروري دی چې موږ خپلو کورونو ته واپس.
د دوی د غوښتنو په جواب کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې دوی په کوټ او چین ولسوالیو کې ډیری سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي، او بې ځایه شوي کډوالي خپلو سیمو ته لیږدولي، او هڅه یې پیل کړې چې د یادو ولسوالیو نورې سیمې هم له مخالفینو پاکې کړي او بې ځایه شوي کډوال خپلو سیمو ته ولیږدوي.
دا چین هغه منطقو ته چې اوس تصفې شوي دي، خلک خپل منطقو ته روان دي. موږ کوشش کوو، دې کې شک نشته چې د یو جنګ په حالت کې وو، ولې کوشش کوو چې انشاءالله کوم ساحو کې چې امنیت خراب وي هغه ته ډاډمن امنیت راولو، او د خلکو نه غوښتنه وکړو چې بیرته خپل کورونو ته لاړ شي.
د مرستو د ویش دغه پروګرام ته د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی هم راغلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې ننګرهار ته یې د سفر موخه دا وه چې له بې ځایه شوو کډوالو سره وویني او مرستې وکړي. د زیاته کړه چې د وزارت له بودیجې نه یې د جنګونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره 5 میلیونه افغانۍ مرستې بیلې کړي چې دا یې د ویش لومړی پړاو دی، او تر دې وروسته به هغو ټولو بې ځایه شوو ته مرستې رسول کیږي چې تر دې دمه له مرستو څخه بې برخې دي. د یادولو ده چې د تیرو 3 میاشتو په دوران کې له اچین، هسکمینې او کوټ ولسوالیو څخه تر 24,000 پورې کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي، چې تر نیمایي زیات یې تر دې مهاله له مرستو بې برخې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا د مشال ریډیو اولنۍ کړي سلام پښتونخوا ده چې تاسو یې هر ورځ د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې اورئ، او د مشال خپرونې چې په 9 بجې شروع شي نو تر ماښام 6 بجو پورې جاري. په دې خپرونو کې تاسو دا خپرونې نیخ په نیغه د ریډیو نه هم اورېدلی شئ، خو که د ریډیو د لارې تاسو نه اورئ او انټرنیټ لرئ نو بیا د انټرنیټ د لارې تاسو نه یوازې دا اوسنۍ روانې خپرونې اورېدلی شئ، بلکې د تیرو وختونو هم خپرونې دغلته پرتې تاسو یې اورېدلی شئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
نن د اتوار ورځ ده او د سندرو امیل خبرونه به درته هم د نن ورځې په اوږدو کې اورو، خو د دې روانې خبرونې سلام پښتونخوا د ترتیب مطابق د ژمنې سره سم درته دا وختي یوه سندره لرو چې د ګلروف شوقي په غږ کې ده. د مشال ریډیو السلام پښتونخوا خبرونه کې مو د ګل روف شوقي په غږ کې دغه سندره واورېدله. د روانې ګړۍ نیمایي ته رسېدلې وو، د سهار 9:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټه په لومړۍ غونډه کې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې پرون دا غونډه په بهرنیو امنیتي چارو کې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه. په کې پریکړه وشوه چې د راتلونکې میاشتې په 10 نیټه به د قبایلی سیمو د منتخب غړو او نورو متعلقه چارواکو غونډه کېږي، او د اینه به هم د فاټا په اړه مشورې غوښتل کېږي. پاکستانی چارواکي وایي د ایران لخوا په پوله څلور توغندي ویشتل شوي دي. د بلوچستان د پنجګور سیمې یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي، بېګای مشال لډیو ته وویل په دغه سیمه کې د خالي پرست ایراني پوله ساتونکو ځواکونو لخوا څلور راکټې ویشتل شوي دي چې د پاکستان غاړې ته په پنجګور سیمه کې لګېدلې دي. تر اوسه د ایران لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. پولیس چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په سوات تحصیل کابل کې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو په تور درې تنه نیولې دي. د سوات تحصیل کابل تانی مشر ایس ایچ او امجد خان مشال لیډیو ته ویلي نیول شوي کسان چې تعلق یې له پنډۍ سره دی او پکې یوه ښځه هم شامل ده، پرې د اووه څلوېښت کسانو د پاسپورټونو او د 2 شپېته لکه روپیو تښتولو تور دی. د زابل والي وایي په دې ولایت کې د زنو تښتول شوو مسافرو د موندنې لپاره یې هڅې پیل کړي دي. محمد انور ساګزي پرون مشال لیډیو ته وویل دوی تر اوسه نه پوهېږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تښتول شوي مسافر څو کسان دي. بنگلادیش د اپوزیشن دوه لړپړو سیاستوالانو ته د 1901 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو په تور د 500 سزاګانې ورکړې دي. د انصاف وزیر پرون ویلي دي چې د بنگلادیش د کم پرسته ګوند مشر صلاح الدین قادری چودھری او د جماعت اسلامي سیکرټری جنرل علی حسن محمد مجاهد ته بیګا د سیمې په وخت په کم یو بجې سزاګانې ورکړل شوې. او پرون د اسرائیل په کریات ګټ ښار کې څلور اسرائیلیان چې پکې یوه 14 کلنه نجلۍ هم شامله ده په چړو وهل شوي دي او زخمی شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې که اوس پام وکړئ چې پاکستانی اخبارونو په خپلو ادارو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د زنو ادارو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د فوز د مشر د امریکې دورې له وجې د سیاسي او فوزي مشرولۍ ترمنځ هیڅ قسمه فاصله نه دي پیدا شوي، او جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف په منظورۍ امریکې ته تللی وو. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې دا ملک د سیاسي او فوزي اختلافاتو له وجې د منفي صورتحال ښکار شوی دی. د ملک آئینی نظام څو وارې د کلونو لپاره ځنډېدلی و، خو دا حقیقت دی چې دا ملک نور د څه قسمه غیر آئینی ګامونو متحمل کېدی نه شي. ورځپاڼه لیکي چې په ځینې معاملاتو کې اختلافات پیدا کېدل یوه فطري خبره ده، خو دا اختلافات دومره وړاندې نه دي بوتلل پکار چې د ملک لپاره د نقصان وړ وګرځي. ملک سره د مینې تقاضا همدا ده چې سیاسي او فوزي مشرولي دواړه د لړکې له احتیاط نه کار واخلي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د کراچۍ په بلدیا ټاون کې رینجر اهلکارو په جماعت د یوې لوی حملې کوشش ناکام کړو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې 2 کاله وړاندې شروع کړی شوي د رینجر اپریشن په نتیجه کې یو شمېر ترهګر وژلی شوي دي، او د اپریشن له وجې د ترهګرۍ په کاروایانو او نورو جرمونو کې هم ډېر کموالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ تازه پیښو نه معلومیږي چې تر اوسه د سیمې نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه من د کړې شوی، او چې کم تر هغه پاتې دي د دوی خاتمه لپاره به حکومت لا کوټلي ګامونه پورته کول وی. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې تر هغه د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده، نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف بلدیا ټاون پیخه کې ککړ خلک، بلکې د ملک په هر سیمه کې تر هغهري کوونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي چې د ملک نه په مکمله توګه د تر هغهري خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست د بدامنۍ په مخنیوي کې ناکامه شوی، او د وسلوالو خلاف د موثره کاروایي کولو پر ځای د بدامنۍ تورونه په نورو لګوي. بلخوا ډی پی ای خبری ایجنسی د نیټو هغه پلان ته کتنه کړې چې افغانستان کې د افغان ځواکونو سره د مرستې په حکله ده. د نیټو دا پلان په خوفیا ریپورت چې د دغه پلان کم دی هغه په دې وروستیو کې مخې ته راغلی دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه میرزاده نورو
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان د سینیټ د بارنو چارو کمیټه په اورېدنه کې د کورنو وسلوالو شبکو خلاف د ګامونو په وړاندې د حکومت نااهلي او غیر سنجیده رویه نړۍ ته څرګنده شوه. د سینیټ کمیټه ته د خطاب په وخت د بارنو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري له خبرو ښکاره شوه چې د پاکستان پر خاوره په ترهګري کې د هند مبینه لاس لرلو په هکله چې کوم دستاویز ملګرو ملتونو او امریکا ته ورکړل شوي وو بېکاره او بې ګټې وو. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په لا تعلقه سره څرګنده کړه چې فلاحي انسانیت فاونډیشن چې د جماعت الدعوه تنظیم یو مشهوره خیریه اداره بلل کیږي نه خو تر کوم بندیز لاندې ده او نه هم حکومت څارنه کوي. اعزاز چودري یوازې دا وویل چې جماعت الدعوه تنظیم چې د خپلو فعالیتونو لپاره ښه نوم نه لري یوازې تر مشاهده لاندې ده او پر فعالیتونو کوم قسمه پابندي نشته. ورځپاڼې لیکي روان حالات ښایي چې د وسلوال ګواښ په وړاندې ذمهوارو ته په کتو سره د ریاست ناکامي خپله د یو فردي جرم په معنا دي. ورځپاڼه زیاتوي ریاست د دې پیژندنه هم نه کول غواړي چې په هیواد کې دننه د ترهګري د خورېدلو مسله موجوده ده بلکې ټول الزام په یو دښمن ریاست ورچوي. ورځپاڼه لیکي پکار ده چې د دغو شان پالیسیانو مخه ونیول شي ګنې پاکستان به د خپلو ساتل شویو مارانو لخوا خوړل کیږي. بلخوا د جرمني خبري اژانس ډی پی ای د ناسرګندو سفارتي سرچینو دخلی وای چې د یو خفیا رپورټ له مخې نیټو د ائتلاف د غړو هیوادونو تر منظورې پس افغان ځواکونو ته د مرستې ورکولو لپاره تیار ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه رپورټ د وزیرانو د کچې او ویکیدونکې غونډې لپاره تیار کړل شوی دی. اژانس ترلاسه شو معلوماتو په بنیاد وایي په دغه دستاویز کې نیټو منظوري ورکړې چې د نورو خبرو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو امکان هم موجود دی. له دې ګام سره د هغو وسلوالو بریدونو مخه نیول کېدی شي چې په وړاندې یې ځایي انتظامیه پوره تیاري نه لري. د دې سربېره د نیټو تربیت ورکوونکي به هم د افغانستان په شخړه ځپلو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. د رپورټ له مخې په بیړنیو حالاتو یا ایمرجنسی کې به هیواد ته د ائتلافي هوایي بریدونو تر حده مرسته حاصلوي. د افغانستان لپاره د نیټو د ملاتړ او تربیت اوسني مشن کې 14,000 پوځیان شامل دي. په دې کې جنگي فعالیت یوازې د ځان دفاع پورې محدود دی.
دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک لیکل شوې مقاله خپره کړې. نوموړی لیکي په پاکستان کې د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې وسیلې په توګه استعمال شوي وو چې له وجې تر اوسه د دغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان ته پکار دي چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې مقالې مهمې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنګونو وروستو په عمومي توګه د یوې داسې پر امنه او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروستو راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروستو نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پیرس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بودمت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سخت دریځۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله.
مقاله کې مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یوه مسله جوړه شي. لیکوالی کې د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي عامر ضیاءالحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نویو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سخت دریځې او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز یو وار بیا په هیواد کې خپل کمپاین شروع کړی، وایي چې دغه یې د شریعت نافذولو لپاره ګام پورته کړی دی. نوموړي د دې لپاره د احتجاج اعلان هم کړی دی. په دې اړه د ډوچه ویله د یو رپورټ مهم ټکی د شاهین بنیر ناورو.
ډاکټر ویری لیکي چې دلال مسجد د مولاد اعلان نه وروسته پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. مولا عزیز ډاکټر ویری ته ویلي هغه د خپلو پلویانو نه غواړي چې بهر ته راوځي او د شریعت غوښتنه وکړي. چارواکي بیا وایي چې د داسې کوم احتجاجي غونډې اجازه به ور نه کړي. خبریال کمال صدیقی وایي چې د مولا عزیز د شریعت د عملي کولو د تحریک نه څه خطر نشته، بیا هم باید حکومت دا معامله په سنجیدګۍ سره واخلي. نوموړی زیاتوي مولا عزیز په دې خبرو ځان په خبرونو کې ژوندي ساتل غواړي او له دغې لارې خپلې ځینې ذاتي ګټې ترلاسه کول غواړي. پاکستان کې د حقونو فعالین او د مدني ټولنې استازي د ډېر وخت نه له حکومت غوښتنه کوي چې د مولا عزیز د مدرسې پر ضد ګام واخلي او زده کوونکي د نفرت خورولو نه منع کړي. روان کال د حقونو یو دفاع کوونکی جبران ناصر د مولا عزیز د مدرسې پر ضد د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم کړې وې. کارپوهان وایي د عبدالعزیز غوندې طالب پلو مولانو خپلو هلو ځلو لا ځکه دوام ورکړی دی چې حکومت یې پر ضد څه کاروایي نه کوي. د مدني ټولنې یو غړي شان تاثیر ډوچویلې ته ویلي چې تیر کال په پېښور کې په یو سکول د وسلوالو برید باید د واکمنو سترګې پرانستې وي، خو تر اوسه حکومت په دغه برید کې ککړو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره هیڅ هم نه دی کړی.
د ډوچه ویلې ریپورت د مهمو ټکو اورېدنه مو د شاهین بنیري نه کوله. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ یې چې ژمنه مو درسره کړې ده، په دې کې به درته خوندورې سندرې هم وړاندې کوو. دا دی د هارون باچا په غږ کې غوږ شئ.
زړه مې دا سلوي چې بس تمران وخي چې دا زړه مې دا سلوي چې بس خپل دور باندې دا سلو بيږي چې بس تمران وخي چې دا زړه مې دا سلوي چې بس
سدی پری خوما دارا تیاد ندی جسنگا سدی پری خوما دارا تیاد ندی جسنگا سدی پری خوما بستا دخلے رکھ خبرا میں یادی گی چھ بس پلی دورا باندے دا سے لوب کی گیجے بس تمرا نوخی جدا ظلم دا سلوی
گیجے بس دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنۍ غړی ته وغږی ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي د دې لوبې د پرمختګ لپاره یې په جمرود لوبو میدان کې د کرکټ یو اکیډمي خلاصه کړې چې یو شمېر لوبغاړو یې په نړیوالو میچونو کې هم برخه اخیستې ده. چارواکي زیاتوي که حکومت ورته توجه ورکړي نو په قبایلي لوبغاړو کې صلاحیت ډېر دی او نور لوبغاړي به هم نړیوال کرکټ ته راوباسي. په دې هکله تفصیل د سیمینا زمنګا خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی د کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی په دې سیمه کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره لګیا دي او په جمرود لوبو میدان کې یې د کرکټ یو اکیډمي فعاله کړې ده چې قبایلي لوبغاړو ته پکې تربیت ورکوي او یو شمېر داسې لوبغاړي یې پیدا کړي دي چې اوس په بین الاقوامي کرکټ لوبو کې برخه اخلي. په دې هکله د خیبر کرکټ اسوسییشن یو عہدیدار انعام خان مشال ریڈیو تھوائی
قبائل خو تقریبا ډیر کسان نمائندگی وکړه او اوس کتا سو ګور نیو یو نیو انٹری پکې شوی دا عثمان شنواری چې ریسنتلی هغه سریلانکا په خلاف 2020 کیریر آغاز وکړو اوس یو پریزنٹ کې دا آسٹریلیا له یو شہنشاہ تله شہنشاہ افریدی او دین علاوه وګوره په یونائیټیډ عرب امارات کلبونو کې هم د خیبر ایجنسی کلاریان مشغولیږي او بنگلہ دیش کې هم دو کلبونو کې دو خپل پارٹیسپیشن کړی دی. قبائل چې کوم خلک دو کې یو قدرتی یو ټیلنٹ موجود دی یو صلاحیت دی نو دو کلک کوشش ور سره وکړی شي نور داسې کار دی چې دلته زیات تر خلک چې کوم دي کنه دا لږ مالی طور باندې کمزوري نو که دا پی سی بی شو دا چې کوم ډونرز دي دو ولا هغه ورکی کنه کیټس ولا ورکی سامان ورکی دو ته د اشه ضرورت دی نو د سره به دو نورم خښ کړی شي دو ته زیات تر ضرورت شي کوم دا د کیټس دی.
او د خیبر کرکټ اسوسییشن جنرال سیکرټری امیر پریدی وویل چې دوی هڅه کوي لوبغاړو ته اسانتیاوی ورکړي.
انشاءالله مونږ سره چې کومه اکیډمي ده اوس ښه کامیابي سره روانه ده او مونږ دا کوشش دی چې نور کسان هم پروډیوس کړو د هغې سره چې مونږ څنګه مالي امدادي مونږ به سره انشاءالله هغې سره کوو. مونږ نه اوسه پورې ښه ښه کلاډیان لاړل چې کوم دی اوس ونډین کې زمونږ نه سمین ګل لاړلو د انګلینډ دوره یې وکړه کلاډیانو سره اوس یو سور زمونږ مخکې سمنونه ورکړو چې هغې له څه په کار وي هغه مونږ اسوسییشن هغې ورکوو.
د دغې کرکټ اکیډمۍ یو غړی عبدالله وایي چې هر ورځ تربیت حاصلوي او غواړي چې په دې لوبه کې مخکې لاړ شي.
روزانه بس سکول نه چرو شو پریکټس کوم روزانه مازیګر ایوډ کې ډېر خواهش ته چې مونږ کرکټ وو کو زونه خه مخ کې زونه مستقبل جوړ کو خ مونږ دایره دا چې اکیډمي ولا به مخ کې پاکستان ټیم نه وز انټرنیشنل نه وز مولا چې مې کوم مقام له شي مشهور نن تکړه مخ کې مولا ګیم لا لګاغو کې منډه ترړه ان شاء الله مونږ اداره کوالټی شته چې مونږ مخ کې لوړ شو.
خو بیا د باړې د کرکټ یو لوبغاړی امیر شیر وای چې د جمرود په سیر دی باڑی لوبغاړو لهم دیو خو لوب میدان سہولت ورکړی شي.
سہولتونه خو مونږ لکه دلته خو د جمرو تحصیل کې دلته سټیډیم شته هلته چې زمونږ کوم باړه تحصیل کې کوم سټیډیم دی هغې کې چې کوم پویلین دی هغه خراب دی پکار دی چې مونږ ته نوی جوړ کړی شي ځکه چې هغه سټیډیم کې دننه راغلی دی. مونږ سره ګرس کمې دی ګرس هم پکار دی چې مونږ ته راشي او مونږ سره اصل شی یو څوکیدار دی چې څوکیدار مونږ ته سیکورټی راکړي ګراونډ ته. دې لپاره مونږ له خرچې ضرورت دی سیکورټی ضرورت دی د ګاډي ضرورت دی پیسو ضرورت دی منډې والی ضرورت دی نو هغه مونږ سره یو شی هم نه موجوده ده مونږ هر څه په خپله کوو نو مونږ ګورنمنټ ته دا اپیل کوو
د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکي وایي چې که دوی ته حکومت پاملرنه وکړي او مالی مرستې ورسره وشي نو یو شمېر نور لوبغاړي به هم پیدا کړي او نړیوال کرکټ ته به یې راوباسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو ورېده. ورزو یو بل ریپورت ته چې دا به د دې سلام پښتونخوا د خبرونې اخرانی ریپورت یو، د دې نه وروسته به درته د ګلپاڼې او حشمت سهار په غږ کې اتڼیزه سندره هم وړاندې کوو. دغه ریپورت دی چې تېره ورځ د پېښور په نشترحال کې د کلتور د صوبایي وزارت په انتظام د یا قربان په نامه د ټپو ویلو مقابله وشوې چې پکې د سلو نه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه، او د ټپو مقابله ګټونکي ته د کشور سلطان په نامه ایوارډ او 1,00,000 روپۍ ورکړل شوې. د پېښور نه د زلاند یوسفزي ریپورت کې تفصیل اورو.
دا د پېښور په نشترحال کې د یا قربان په نامه د ټپو ویلو سیالۍ دي چې د نندارې لپاره یې په سوونو خلک راغلي وو. د ټپو په دې سیالیو کې لسلو زیاتو سیالي کوونکو برخه واخیسته چې ځینې یې جینکۍ وي. فریش آزاد مشال رډیو ته وویل چې داسې ډوله سیالیو دستورو سره نوي او خو سندرغاړو ته د مخکې راتلو لاره برابرېږي.
زم چې دا زموږ نیو کمر چې کم دي د دې دپارم همیشه دا دغه شان تېروان د دې ختمېدل نه دي پکار، ځکه چې زموږ دپارم یو غټه حوصله افزایي ده. ته ماشاءالله زموږ نیو کمر کې زموږ سینیئر خو غټه ټیلنټ خلک، خو زموږ داسې اوس نیو کمر کې شته چې هغې کې ماشاءالله ډېره لا ټیلنټ شته. ماشاءالله
د سیالو یو بل سندرغاړي شهزاده امیر محمد وینا ده چې دوی تر خپل وسه ښه مهنت کړی دی، خو نور برخه اخیستونکي سندرغاړو کې هم زیاتره ښه سندرغاړي دي.
مقابله خو جی سخت ده جی، خو چا چې څومره مهنت کړی جی الله باغی لا دای سله ورکي. ما خو جی زما هو لکه شوق نه زګانه وایم، د خپل شوق د لاسه ډېر زوینو ته مونږ تلو، خو ما شوق نه دا سندره.
د پښتو موسیقي استاد احمد ګل چې په سیالیو کې جاج اخستونکي هم وو، وایي چې د نوي ځوانانو کې د راتلونکي وخت ښه سندرغاړي شتون لري، او دی خوشحاله دی چې د پښتو موسیقي به دا ځوانان نور هم راتازه کوي.
تفا شروع دا خدا هو لکه دا هر سړي خپل یو خوند دی او راضي یا لکان او قربان کوي او ټپه کوي. زمونږ ته ټول خخکاري خو دی کې و بیا داسې خلک راپاسي چې هغه به د دې ټپې لیکوي او هغه به هغه باندې به دستخط کېږي. نو ټول خري او موږ دا نه وایو، زمونږ په پښتو کې پیلا شروعات چې دی سټارټنګ دا د ټپې دی، نو ځکه دې ټپې له شهرت ورکړی دی چې په ټپه باندې پروګرام دی.
د یا قربان په نامه د ټپو د سیالیو لومړی راتلونکي سندرغاړي جانان ته د کشور سلطان په نامه ایوارډ او 1,00,000 روپۍ، دویم ته 15,000 او دریم راتلونکي ته 50,000 روپۍ جایزه ورکړی شوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. دا د مشال ریډیو اولنۍ خبرونه ده چې د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او په 10 بجې سر ته رسیږي. اخیری شیبې دی په دې کې تاسو ته پاره د سلام پښتونخوا د نن ورځې د سلام پښتونخوا اخیرنۍ سندره لرو. خو د مشال د خبرونه چې په 9 بجې شروع شي نو تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري. په بیلابیلو غړو کې په بیلابیلو خبرونو کې تاسو بیلابیل پروګرامونه او خوندور ریپورتونه معلوماتي او خبری ریپورتونه اوریدل شي، تبصره او مرکه هم لرو. خو د سلام پښتونخوا د دې اخیری سندرې ته ورزو د ګلپانی او حشمت سهار په غږ کې.
Sunny.